The Hits.
السلام علیکم درنوری دنکو ز زیبا خادمیم داد امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده د ورځنی مسایل او بحثونو د پروګرام اوریدو ته په خیر راغلی. په تیر یو پروګرام کې د افغانستان د سولیز بدلون د بنسټ رئیس ډاکټر فاروق اعظم په ملک د بندونو د جوړولو په ضرورت ګټو اهمیت او په دې برخه کې د ستونزو د حل په لارو چارو وغږیده. نن د اوبو د نورو بندونو او اړوندو مسلو په حقله د ډاکټر فاروق اعظم د مرکې پاتې برخه خبرو. تاسو نه مننه درنو اوریدونکو چې د امریکا غږ خبرونه اوري. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو صرف موضوعات او مسائل مطرح کوو. مېلمانه مو په ټاکلي مسلې باندې خپل نظر بیانې. قضاوت تاسو درنو اوریدونکو ته پریدو. ډاکټر فاروق اعظم، د افغانستان د اوبو د تنظیم او د بندونو په باره کې د څو حوزو په حق لمو په تیر پروګرام کې کافی معلومات ورکړل، نو اوس بل سوال دا دی چې که حکومت د کونړ د سیند پاسه بند جوړ کړي چې ویل کېږي چې ډیره لویه پروژه به وي او زخت ډیرې پیسې ورته پکار دي، نو څه فکر کوئ چې افغانستان ته به څه اقتصادي او سیاسي ګټې ولري؟ کله ګروسه په دې باره کې اوریدونکو ته معلومات ورکړي ډیر به خوشاله شو. اوس راځو دې ته چې د کونړ په دې درو کې د اوبو د تنظیم سیم امکانات شته.
په کونړ کې تاسو ولر سي د جلال آباد صدر ته د رې نور د اور پسې سر د باټیل دی او د مزار درا د پیج درا د کونړ ټول درې درې دی.
ها
کدا د درې د مو په داخله کې موږ کوچنی بندونه جوړ کو او دغه د اوبه چې ورته روان دي دغه موږ کنټرول کو، هم به زیرزمینی اوبه ډېرې سي، هم به شاته نور چې د شتونه دي مثلا کمبیارۍ دي په نو دا به اوبه سي، هم به موږ لږ لږ برق تولید کو، هم به پر دغه باندې سړې خونې جوړې کړو چې د جلال آباد میوې پکښې کې وساتو، سبزیجات وساتو، هم به آب هوا ښه سي او هم به مواشي او مالداري پکښې تقویه سي. دا کوچنیو بندونو تجویز ما ورته کړی و چې دا وکړي. بیا چې هغه وخت ما ته ډاکټر اشرف غني ویلي وه چې دا د اوبو د منابعو د تنظیم کار ته وکړه، ما مفصل طرح وړاندې کړ چې د اوبو افغانستان اوبه موږ څنګه کنټرول کړو، څنګه خپل مالکیت په مهارت باندې خپل کړو. بیا هغه البته چې بېرته بیا پښېمانه شو هیوادېسو، نو په دې ترکیب یعنې لارې شته چې موږ څنګه د افغانستان اوبه کنټرول کړو او د همسایګانو سره موږ په یو سم حساب باندې
ډاکټر فاروق اعظم، دا د اوبو د بندونو جوړول یو خود سیلابونو مخنیوی دی، بل د اوبو ذخیره ده، یعنی ډېرې فائدې تاسو بیان کړې. که دغه کارونه لکه څنګه چې تاسو تجویز کړی دی یا هلته کوم پلان موجود دی په افغانستان کې دا ترسره شي آینده څو کلونو کې، دغه اوس چې دومره ضرورت لري برق ته د نورو ملکونو نه برق په پیسو اخلي، دا د افغانستان د برق ضرورت خو به حتما پوره شي؟ لکه څنګه چې تاسو ویلې نور به خرڅم کې کنه په نورو ملکونو باندې، که د کونړ بند جوړ شي
دا ټول بندونه افغانستان تصور وکړي چې د ترکمنستان دغه یو څو وخت مخه کونړ ته اشرف غني تللی و ویل چې د ترکمنستان برق تر تراولم. دا ډېر د افسوس خبره ده چې د ترکمنستان برق د هغه ځای څخه راولي کونړ ته، او په کونړ کې د برق د تولید عظیمه منبع ده. نو زه خو وایم چې نه، دا کار خو موږ خپل کار باید په خپله کړی وای. دا ویل کېږي لکه ما چې د مخه وویل چې د او پر سر باندې خارجیان نه غواړي چې جنجال همسایګان وسی، او په عین حال کې غواړي چې دا د افغانستان په نورو متکی وي، د همسایګانو څخه برخه راسي، بلې بیا دی ورکوي ترې وخته پورې بیا به زموږ په غاړه وي، موږ به پرتو ته احتیاج وو. هغوی ته موږ ته وای کاکا څه کوې، په دا دا بند جوړه دا دی پارک چې زه درته غواړی پارک د همسایه درته روانم دغسې د پارک خپل چې غټ رود پوهېږي دغسې نه کوي یا مثلا همدغسې موږ په 5 میلیونه ټنه غنم هر کال واردو خوري 5 میلیونه ټنه غنم دا معنا لري چې موږ تقریبا 5 میلیارد متر مکعب اوبه واردو دا معنا یعنی معنا موږ د رودو پر غاړه ناست یو اوبه راواردو دا ځکه دا غنم خو مو یو چا کرلی دي اوبه کرل شوي دي موږ په پیسو دا غنم رانیسو لیکن د خپل رود پر غاړه ناست یو هم برق په پیسو د بل چا راوړو هم غنم د بل چا راوړو خوري دا ګرد او اجالتان نور څوک پیسې ورکوي چې حق السکوت دی یعنی ژغ کومه مه کوه دغه واخله دا وخوره د زاري مار په اصطلاح دا نور ژغ مه کوه دا په حقیقت کې ډېر مضر پالیسي ده وایي دا حکومت ورته متوجه وایي او ما په بار دا حکومت دا تشریح کړې ده چې برخ دواړه دا چې برق هم ډېر مضر دی او د اوبو د غذایي مواد بې ضرورته رواردول هم ډېر ضرور دی مضر دی دا ځکه چې موږ په حقیقت کې اوبه واردوو نو دا یعنی د غذایي مواد سلف سفیشنسي چې ورته وایي چې په خود کفایي هغه موږ حاصلولی سوای بالکل حتی موږ کولی سوای چې موږ د خود کفایي سره یو داسې د غذایی امنیت پالیسی جوړه کړې وای مثلا ما حکومت ته دا تجویز کړی دی چې په ننګرهار کې تاسو ډېر غنم مه تشویقوئ دا ځکه چې ننګرهار خصوصا دغه د جلال آباد او د لغمان دا منطقه دا دونه داسې موقعیت لري چې د افغانستان هېڅ منطقه یې نه لري آب و هوا یې ډېره ښه ده اوبه کافي ډېرې دي ډېرې وافرې دي هوا یې ډېره ښه هوا ده کال دولس پکښې کې زراعت کېدای شي خلک یې ډېر زحمتکشه خلک دي ډېر پرکاره خلک دي او دوه لوی بازارونه ورته ستا د درې ساعتو په واټن کې یوې خواته کابل دي 6 میلیونه نفوس لري درې ساعته لار دوه نیم ساعته لار بلې خواته پېښور دی چې 8 میلیونه نفوس لري د درې ساعته لار ده داسې موقعیت هېڅ یو ولایت نه لري داسې په دې ځای کې باید د غنمو پر ځای چې ډېر اوبه هم غواړي او ډېر بازار هم دا نه دی موږ کولی شو چې بل ځای چې خنصور کې په هرات او هلمند او دې ځای کې یا په شمال کې غنم وکرو د مملکت ضرورت په نفع کړو دلته دې میوه او سبزیجات ترویج شي چې دا ډېر هم ګټه کوي او سړی خونې دي ورته جوړې شي د ځکه چې کونړ باندې که موږ د برق بندوبست وکړو نو دا خو دلته سړی خونې به کافي ډېرې جوړې شي حتی که دا کوچني بندونه جوړ کړو د سړی خونې جوړېدای شي که دا سړی خونې موږ ولرو او دغه زموږ میوه چې جلال آباد او لغمان نو دې منطقو کې کېږي دا کې موږ یې دلته وساتو او سبزیجات موږ کولی شو چې دا و پېښور او کابل ته ورکړو او
ډېر ژر ورسیږي ځکه چې فاصله کمه ده
ژر په طبیعي لحاظ ژر رسیږي او هوا ګرمه ده او هم ژر رسیږي د مارکیټینګ په حساب د ځکه چې دوه لوی مارکیټ دي او ډېر ضرورت لري چې دا منطقه هر څونه ډېر شی وکړي هم دا مارکیټونه جذبولی شي بغیر د دا چې لابي ورته وسي بغیر دا چې خارج ته ولاړ شي نو دا یو ډېر لوی کار دی موږ باید دغسې یو زراعتي فکر ورته وکړو چې خپل هغه شی وکړو چې هغه موږ ته مارکیټ او بازار لري په ناکه شیانو مثلا په شولو باندې موږ اوبه ډېرې مصرفوو داخو یا فرضاً نور نو دې کراپینګ پټرن چې دی دا تناوب زراعتي دی ته طریقه د زراعت دې ته باید موږ ډېره توجه وکړو زما خپله حکومت ته بار بار دا پیشنهاد کړی دی چې دا د زراعت له نګاه څخه تاسې جلال آباد دغه د مشرقي سیمې ته ډېره خاصه توجه وکړئ او په دې کې زراعت یو ډېر دغه نه غواړي عصریتوب ډېر نه غواړي البته که اوسې خو ډېر ښه دي نه دغه لار وښوول شي مثلا سړې خونې کوچني بندونه خو ته حکومت پخپله بودجه جوړولی شي چې دوه کوچني جوړ کې او پر هغه باندې سړی خونی جوړ کې او دلته د زیر خلک تشویق کې چې میوه او سبزیجات وکړي او په دې خونو کې وساتي او کال دولس میاشتې دا دوه مارکیټو ته دغه یعنی خلکو سره یو لږ کومک وسي فکري کومک وسي ذهني کومک وسي او د وسایلو کومک وسي او حکومت هم یو ابتکار وکړي حکومت هم یو لارښوونې موقف خپل کې یعنی چې ملي حکومت وي نو دا کار بیا کېدای سي او د خلکو ډېر په نفع ده
ډېر زیاته مننه د امریکا غږ راډیو درنو اوریدونکو ډاکټر سیف فاروق اعظم په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړولو او د دې بندونو د استفادې په مختلفو طریقو باندې غږیږي یو د سې کله کله پیژبنی کیږي چې د اوبو کمواله به یو وخت د دې سبب شي چې نړیوال بحران به تنه جوړ شي او ډېر ملکونه اوس کوشش کوي چې د اوبو په برخه کې پالیسي ولري مختلفه پالیسي ولري نو زه غواړم چې دغه د اوبو د بحران په مسله باندې ډاکټر صاحب لګه رڼا واچي چې د اوبو په آینده کې د انسانانو د ژوند او بقا لپاره څومره مهم دي او ولې به د دې نه یو نړیوال بحران جوړیږي اوس د څه پیش بینی کیږي ډاکټر صاحب
او دا خوده او څو عنصر دي یو عنصر دی چې د دنیا من حیث کل هوا توجیه او دا تبخیر درجه ډیریږي او په دا په ځای کې چې د شتونه یې غنور هم د شتکی ژوند ته دوه خبره ده چې انسانان دا ځنګلونه وږي ځنګلونه خو د اوبو ظرف او اوبو ذخیره کوي دا هره ونه باران اوبه کشي مزکی ته بیایي ځنګل چې قطه سو نو اوبه خو بیا جذبی شي نه اوبه لغړی پر مزکه د سیلاب شکل بیا اخلي انسانان د خپل زیاده د زراعت لپاره یا د کورو لپاره تاسو ولرسي د جلال آباد او لغمان ته ورسي نو کته سي وویني خوا دا ټول زراعتي مزکی وي اوس دا زراعتي مزکی نیمه مونږه کې پاته ټول خلکو غټ غټ کورونه په کې چې په زراعتي مزکی کې جوړ کړی دي هغه مزکی وو هم مزکی چې په خوا زراعت وي او ډیر حاصلات یې ځینځسته اوس دوی غټ غټ زده کړی دي هغه زراعت نور نه کوي لکه چې په حکومت کې کار پیدا دی او د خارجانو مفتي پیسې راغلي دي نور په نور شانو باندې اخته دي خلک زراعت داس د زراعت هم ځکه مور کال په کال دا کمیږي دا هم یو لوی مصیبت دی بل خواسخه دا دغه چې ځنګلونو ملکی جدا بل مصیبت دی او دا غټ مصیبت دی چې زراعت هغه څه وده نه کوي خصوصا په خپاتو مملکتو کې لکه ما چې ویل چې مثلا هغه چې اوبه ډېر استعمالي هغه شان ونه کړي دا شان وکړي چې هغه ته ضرورت وي مثلا دا زموږ باغونه دي چې موږ هیڅ وخت په ټول افغانستان کې دا ډریپ اریګیشن سیستم نشته چې په پایپ کې اوبه ورودي ودی او دا موږ اوبه ورېل کړو دومره اوبه بعضی اوقات موږ ورې لکه چې تر ضرورت هم اضافه وي ونه نبات مزیرم واقع سي یعنی دا د اوبو مدیریت هم زموږ نه دي سه دا هم دي دا د وچکالي بل غټه خبره دا ده چې په خوا خو مرضونه و او نفوس به مرضو کنټرولاوه دا مرض براغی با نفوس خوش کشنیان بیو بلا نفوس با کنترول و اوز خو چون پا دنیا که دا صحت تدیر توجه سوی دا واکسینون دی مرضون کم دی نفوس دیر دی سخت دیری جوا و رس با ورد کبا نو داغ دا نفوس ازیاد هم دیر دوری که زبرت لدی او داغ دیر دوری پا اغا موجودم زکا چې ما ته ټول چې زکه ورس په ورس کمیږي د زراعت زکه په کورو بدلیږي د شتونه ډیریږي په کمیږي زراعت زکه کمیږي او ځنګلونه کمیږي خلک یې وي نفوس هم ډیریږي د ډوډۍ ته ډیر ضرورت دی غذایي موادو ته ضرورت دی او غذایي موادو مزکی کمیږي ورس په ورس زراعت دغه شی هم او دغه کړی دی چې یاره د اوبو ته یو چې دغه یو سم ځکه ده موږ باید د شتو ته مزکی وو دغه اوبه پیدا کړو او اوبه د جنجال د مملکتو رودونه د مملکتو ترمنځ کې پر اوبو جنگ وي، پر اوبو باندې جنگونه پیښیږي. مثلا دا اوس افغانستان اوبه چې موږ ټولې اوبه هغه چې څه خادش ته ځي، موږ چې اوبه کنټرولوي همسایه به تر سره حلمغل کوي، موږ هغه کفایت نه درلودی چې موږ سوه کال کې خپلې اوبه د هغو ته بندونه جوړ کړو، خوښه اوبه منظمې کړو خپل بېخو. دا اوس چې دونه ګوره دا شل کاله په زرو زرو میلیونه میلیونه ډالر راغله افغانستان ته، لکن دولت په هېڅ دونه سو. یعنې دا تاسو ګوره د امریکا یا څو امریکا څومره ډېرې پیسې راغلې، یو بند امریکا په افغانستان کې جوړ نه کړي. هېڅ دغه یو بند چې د سلما جوړ شوی دی، هغه هم د ډېر د داود خان د وخت څخه، هغه هم هندوستان بنا پر سیاست چې هغه بحث نه دی د یو بل منظور دپاره جوړ کړي. په دې ترتیب سره په دا شل کاله کې بندونه جوړ نه سوه، ولې جوړې نه سوې؟ زراعت تقویه نه سو، موږ دغه رقم برق خو جوړ نه کوي. خبرې موږ کوو خو، لیکن دا هر یو شی لس وارې م افتتاح کوو خو مګر کېږي نه. دا علت یا دغه اراده نهشته یا استقرار نهشته یا سم حکومت
نهشته. ډاکټر صاحب محترم، دغه د اوبو جنجال یوازې یا مثلا تنظیم یا اداره یا منیجمنت دا یوازې په افغانستان کې نه، بلکې د نورو ملکونو ترمنځ هم شته چې د یو ملک اوبه په بل ملک ورځي او جنجالونه پکې شته. او دغه پیشبیني چې یو وخت به د اوبو په سر باندې ډېر جنګونه وشي او بحران به جوړ شي، نو مخکې د مخکې نه د حکومتونو ته د دنیا څه لازم دي چې څه وکړي چې دغسې جګړې د اوبو په سر باندې پیښې نه شي؟
اوبو زه پیشبیني کوم چې نه کیږي.
مثلا کوم ملکونه؟
مثلا دغه چې دا بدیل لري، مثلا ایران، زه هیڅ فکر نه کوم چې پر اوبو کې جنگ وکړي. دا دمکی دی مازی. علت یې دا دی چې ایران د مثلا زه د افغانستان په ارتباط چې د خلکو سره دلچسپي وي، د افغانستان ما د ایرانیان سره دا خبره کړې ده، د افغانستان د ایران د شرق د ټول شرق درې یم ایسوبه د افغانستان له خوا ته ملي شي، ته نور کول کیږي. لکن د افغانستان اوبه د ایران په اقتصاد کې د اقتصاد پنځم، یعنی په 50% شاید دغه کې تشکیل کی. ولې ایران خو ترا کې ایران خو ډیر عواید ته چیرې رسیدي. دا دای کولای شي د خپل وطن بحران ته نه بیا یار حکومت خپل حکومت نه نړۍ حکومت نه بدنامي. دی غواړي چې د افغانستان څخه ډېر اوبه واخلي په قانوني، په چپ چپ او په تهدید او په لطف او په یو رقم. دا حتی ما اورېدلی دي چې وایي دا اوس له دغه نوې عراق شي عباس عراق شي چې افغانستان ته راغلي او افغانستان حکومت ته پیشنهاد کړی چې راسي د هلمند اوبو پر سر چې قرارداد یې پر هغه یو تجدید نظر وکړو. دا ځکه دوی پوهېږي چې د دوی نفوذ دی په کې او افغانستان حکومت کمزوری دی، د خپل همکاري دپاره هر شي ته حاضر دی. یعنی دا افغانستان کېدای شي هر څه دغه وکړي، مګر ما غوته ویلي چې تاسې جنګ ځکه نه شئ کولای چې دا اوبه ستاسې د اقتصاد 50% هم نه تشکیلوي. نو بیا حکومت خو جنګ ته داسې چې جنګ ته نازلېږي چې ټول ملک په جنګ کې واقع کړي، بیا په د تیلو په پیسه باندې دوی غنم رانیسي او دغه خلکو ته چې دا د هلمند په اوبو باندې ګزاره ده دغه کې ورکوي. خلک وایي دغه غنم دي، دا غنم خو هم په عین حال کې اوبه چې راوارېدی، یعنې دی په حقیقت کې اوبه راواردولی شي چې د جنګ مخ ونیسي. ولې پیسه یې لري؟ جنګ ته افغانستان خلک مجبور دي، دا ځکه چې موږ بل بدیل نه لرو. نو په دې ترتیب زموږ همسایګان که ترکمنستان دی که پاکستان دی که ایران دی، حقیقت دا دی چې دوی د اوبو په سر زموږ سره جنګ نه شي کولی. دوی په سیاست کې زموږ سره میدان وړي. موږ په موږ کې هغه کفایت پکار دی چې موږ په ځان کې پیدا کړو، دغه علم د اوبو علم پیدا کړو د اوبو. ما یو کتاب دا اوس کې نشر کړی دی چې دغه تاکتیکونه د اوبو ما ښوولی دي چې موږ د مسایګانو سره څنګه مذاکرات وکړو. دی به څه وایي، موږ به څه ورته وایو، اوبه څنګه وویشو، اوبو پر سر څنګه مذاکرات. دا خو یو فن دی، دا خو علم دی. دغه علم موږ باید زده کړو. موږ د امریکایانو سره مثلا د یو خپل روتونه مطالعه کو، خپل شاه اخوا خلک مطالعه کو، چې موږ اخوا باندې څونه وب خلک استعمالي څه شي کوي، موږ دلته څنګه، موږ وته څه دلایل وای، څنګه تخنیکي معلومات موږ حاصل کو، څنګه هغه سره شریکو. زه وایم چې دغه پاکستان سره ما امریکایانو یو مجلس جوړ کړی، قزاقستان کې موږ زم ورغوښته وم د پاکستان د اوبو متخصصینو و مجلس وکړ، په خبرو په پای کې ما هغوی قانع کړه په دې کنړ باندې بند ستاسو په ګټه دی، ستاسو په ګټه دی. برق موږ نسو کولی دغه یو نیم میلیون کیلو واټه برق چې تولید کړو، چې یو سل زره یې په جلال آباد په دې مشرقي کې دغسې نور خو به پرتی خرڅ کړو، لیکن دا بند که یو څوک سم هیئت د افغانستان دخوا ښه با فهمه څوک وټاکل سي، موږ ډېر ښه دلایل لرو چې پاکستان قانع سي چې په دې ځای موږ بند جوړ کړو، زموږ مخالفت ونه کړي، بلکې موږ دا بند دوی ما لکه ما د مخ
یعنې د دې امکان شته د دې امکان شته چې پاکستان د دې بند جوړولو مخالفت وکړي؟ اول به وکړي
ما درته وویل چې دلته په کونړ کې مځکه نشته چې دا اوبه مځکه جذب کړي، اوبه دغسې استعمال شي، دا خو ګرده غرونه دي، یوازې د پاکستان په ګټه دا ده چې اوبه ورته کنټرول شي، دا ځکه دا خواته د پاکستان تر دې شلمانو ته دي زموږ تر سرحد چې ورتیر شي، خو هلته مځکې خوري، مځکې وړي، دا ورته کنټرول کېږي. او په عین حال کې چې برق تولید سي، دی برق ته ضرورت لري، ډېر سخت ضرورت لري، دا برق به دی واخلي، موږ خو دا ټول برق خو نسو کولی، چې موږ ډېر طوفان وکړو، دا کابل چې ورکړو 300 کیلو واټه 3 لکه کیلو واټه برق به موږ ورکړو، نو نور یو میلیون کیلو واټ برق پر ده به خرڅ کړو، او دی ته خدای دا غواړي چې دغه وي. حتی زه وایم چې که موږ کې کمال وي، موږ کېدای شي دا پاکستان ودې ته وهڅو چې یا خپله پریسات څنګه د بارک د ځنی واخو د دې باندې ته د
جوړولو
کور ځنی واخو، او یا نو ته وی کوم څه نه خوشاله شو غوډل څه سرمایه گذاری وکي، باید موږ یې جوړ کو، که او یا که دای څه دوی زموږ پر ځای باندې دوی امریکا نور غربي دنیا واحد سوي چې زموږ سره په دې لار کې کومک وکي. یعنی زه وایم چې یو فعال ډیپلوماسي دلته پکار ده چې موږ د خپلو اوبو څخه استفاده وکړو.
نو دې ته څه فکر کوئ ډاکټر صاحب فاروق اعظم، د دې خپلو تجربو په اساس چې دا دومره کلونه تاسو په افغانستان کې په دې ټولو دورو کې تجارب لري، دا سلويخ کال په افغانستان کې چې جنگونه روان دي، اوس هغه د سولې کوششونه روان دي چې سولې وشي، بین الافغاني خبري شروع شي، آینده نظام جوړ شي، فکر کوي چې د دې امکانات شته چې یو څو کلونو کې دغه سی یو نظر چې تاسو لري د عملی شي؟
وزو دنیا خو نو په امید خو لکه چې موږ د درس یو ورځ په ارمان چې وطن کې سول راسي، یو ملي حکومت پر دې قوم زړه وسوځي، په دا وطن زړه وسوځي، او د علم د درک د فهم ګنجایش پکې کوي. نه دا خبرې ډېر دغه نه وي، دا په داسې شل کال کې افغانستان کې چې ډېر منابع راغله، دلته خو دا مثلا ما بار بار پیشنهاد کړی دی چې زه حاضر یم چې د اوبو د منابعو د ښه استفادې لپاره یو اداره جوړه کړم. ادارې کو هغه دی ویل چې ما خپله چې ما سره وعده وکړه، خو نه ونه کېږي، البته هغوی به مشوره بیا کړي، بیا به همسایګانو چا به ورته وویل چې دا سړی اوبه کنټرولې نه دي کېږي، یا څنګه دی، هر شی دی، هغه زه نه په پوهېږم. لیکن یعنې که اراده وي، نو داسې نه دی چې په دې شل کال کې موږ ته پیسې نه ده راغلي، په دې شل کال کې موږ ته امکانات نه دي. زه دا امید لرم چې خدای پاک په افغانستان کې یو داسې حالت راولي، یو داسې حکومت چې هغه ودې شان ته توجه وکړي، او دا زموږ حق دی. زه وایم د همسایګانو سره ښه رابطه هم ساتل پکار دي، ځکه د همسایه سره خو ته په دښمنۍ زندګي نه شې کولای، مګر علم یو نعمت دی، ته باید اول د خپل مسلک علم حاصل کړې، چې هغه په دا پوه سي چې ته عالم یې، ته پوه یې، ته چې کومه خبره کوې دا پر بنیاد باندې ولاړه ده، بیا هغه ستا سره تاته تسلیمېږي، هغه ستا سره دغه نه کوي، ډېر غلمغل نه کوي، هغه هغه غلمغل کوي چې فکر کوي چې ته په څه نه پوهېږې، تا ستاسې په زور یا په چالاکي واخلي، یا هغه فکر کوي چې زه پر دا علم یم که کله موږ د اوبو علم حاصل کو د اوبو د تنظیم د اوبو د مدیریت او موږ هغه خلک پوسی چې دا خلک پوجي بیا خو لار در سره وړي.
نو ډاکټر صاحب محترم تاسو چې دا خبرې کوئ خو تاسو هم په افغانستان کې روزل شوي یاستئ، تربیه شوي یاستئ، تعلیم مو حاصل کړی دی او اوس د خپلو تجربو په رڼا کې بیرته دغه خپل ولس ته مشورې ورکوئ، تجویزونه وړاندې کوئ. نو د دغسې شاګردانو د روزلو دپاره او د تربیه دپاره فکر کوئ چې افغانستان کې دغه پالیسي سمه ده چې په دې برخه کې خلک علم حاصل کړي، ځوانان علم حاصل کړي او آینده کې د خپل ملک د ګټو دپاره کار وکړي؟
ما خو په بار بار وړاندیزونه کړي دي چې دې کار کې که فرصت راکول سه زه کار کوم، دا متخصصین برای جمع کو دلته به یو اداره جوړه کو، خلکو ته به تعلیم ورکو، ځوان نسل به تربیه کو، خو هغه کومک ونه سو، بیا نو زه مجبور سوم. ما اوس دا اوس کې درې کتابه چاپ کړل چې ما د مخه تر دا چې زه په غټ سفر ولاړ سم زه د کتابونه چاپ کړم. هغه دغه یو کتاب چاپ سو چې د افغانستان د هلمند د حوزې بیبلیوګرافي د کتاب شو. په هغه کې ما 2000 کتاب او راپور چې یوازې د هلمند پر حوزه موجود دی او اکثر ما ویلي دي، هغه ما قلم بند کړ چې کچا دغه غټه حوزه چې 30% د ټول مملکت اوبه په دغه حوزه کې دي، کچا په دغه غټه حوزه دغه کې آبادی کول، دغه کې په زرو کتابه، دغه نوم دی، دغه مؤلف دی، دغه موضوع ده، دغه کتاب دی، دلته دغه ستا د داسې استفاده وکړي په نوې او د ځان نور یعنی چې نوي شروکي تر اخو دا ښه دي چې دته په خوا یو چا کار کړی وي. هغه دغه دا یو کتاب می چاپ کړي چې دا ډېر غنیمت کتاب دی، مفت خلکو ته ورکوم چې واخی د افغان د هلمند او د روزګان او د چخانسور او د کندهار وکیلانو ته مې مفت ورکړي چې واخی دا په خپلو زاویو کې کېږدي. چې هر وارې زه ځم هغه ماسو ادارو چې ورکوم، والیانو چې ورکوم. د دوام بل کتاب مې چاپ کړي چې د هلمند پروژه څنګه انکشاف وکړي، څنګه موږ امریکایان څنګه چې نه راتله څنګه موږ راجذب کړه، څنګه مو راوسته، ایران بیا څه عکس العمل وشو، پاکستان څه کول، موږ دا اوبه څنګه تنظیم کړې، دا بندونه څنګه جوړ شوه، څنګه موږ د شتون آباد کړ، څنګه موږ تجربه نه درلوده، څنګه موږ یو چکشروان نه درلوده، یو بل جوزروان نه درلوده، او دا لو پروژه څنګه ناکامیانې وې، څنګه کامیابیانې وې، څنګه کامیابه شوه دا پروژه، آینده پروژې چې په بل دغسې په خارجي کومک جوړېږي او افغانان یې خپله جوړوي، د دې څه موږ څه استفاده کولی شو. دا ټول یو لوی کتاب چې 36 صفحې دی، هغه ما چاپ کړ.
بله
بل کتاب مې د ایران سره پر دا روابطو چې دا یو سلو یو کال موږ د ایران چنې ویلي دي، پر دې د رود پر سر خبرې وې، دا ټول جریان چې څه خبرې په واشنگټن کې سوي دي زموږ د ایران، څه خبرې په تهران کې سوي دي، څه خبرې چې په کابل کې سوي دي، ټول مذاکرات چې سوي دي د وزارت خارجه، چې زه ما 2 وزارت کړی دي، ما د سرسید درلوده، دا ټول اسناد چې داسې کسان چې دا هلمند پروژه یې جوړه کړې وه، امریکایان سپیژری خلګو د هو سره، د ظاهر شاه سره، د زابلی سره، د داوود خان سره، د هر چا سره، او چا په دای هلمند کې د رشتیا سره، د هر چا چې کار کړی و، مثلا د میر اکبر رضا چې زما امیر و، یا تواب آصفی، دا خلکو ټولو سره ما مصاحبه هم کړې دي، خبرې مې هم کړې دي، معلوماتونه مې راجمع کړې دي، ما خپل کتابونه پر لیکلي، دا کتاب مې هم چاپ کړ. بل کتاب مې د روابط ایران سره زموږ د روابط، دا کتاب یې ښه دی، هغه د علومو اکاډمۍ دا پښتو ترجمه کړی، یو خوشحال جان میر کندهاری دی، هغه ترجمه کړی دی، پښتو اکاډمۍ چاپ کړي. مفتي خلکو ته ورکوو، موږ وایي چې وخت یې وایست چې معلومات محصل شي، لیکن دا فردي کوشش خو کوو، د ناکامۍ ورځې کوو، لیکن حکومت خو په کار دی چې په دې مسایلو ته توجه وکړي، دا خو یو ډېره ملي مسله ده.
یعنې تاسو د افغانستان آینده د اوبو د پالیسۍ په برخه کې ښه وینئ؟
زه ورته امیدوار یم یعنی که افغانستان کې امن راسي او یو ملي حکومت راسي روزمات یتي امید چې خدای پاک به یو څوک پیدا کړي چې دغه برخې ته توجه وکړي او دا وطن اولاد په جلار کې تربیه کړي او د همسایګانو سره دا مسایل سره حل کړي.
ډیر زیاته مننه تاسو نه ډاکټر سیف فاروق اعظم ستاسو د کور ودانی د حوصله مندۍ نم تشکر چې دومره معلومات مو ورکړل د امریکا غږ آشنا رادیو او ریډونکو ته د اوبو د بندونو د جوړولو د دې بندونو د ګټو او همدا شاندې بندونو د اهمیت په اړه کوم خلکو ته معلومات ورکړل.
وطن د هر چا سره چې سوال د اوبو د منابعو د انکشاف ماته مراجعه وکړي ز کتابونو مور کو معلومات مو او هر کومه خدمت حاضرې.
ډیر مننه ډاکټر سیف فاروق اعظم کور دی ودان. د آشنا رادیو درنو ریدونکو د ورځنیو مسایلو او بحثونو نننه پروګرام هم دلته پای ته ورسید. تاسو د افغانستان د سولیز بدلون د بنسټ د رئیس ډاکټر فاروق اعظم خبرې واوریدئ. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوئ.